مونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري اوس د ساتي رادیو خبرونه یې څلور وش ساته دوام لري. د سارلوش پګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نه 25 متر او د مخام تر شپګو د سار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر اثر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه بندیان د ایران د کرچ په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال له پایله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې یې کتلې. ویل شوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپلو اصلي مقصدو په توګه یاد کړي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی. خو له هم ګڼ کسان په ځانګړي توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نه شي کولی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نورو سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پوز په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د صدریو مشال څانګې ته ویلي چې په پیښې کې 24 سرتیري ژوبل شوي هم دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کمپ کې د اسرائیلو په بریتس کې د دوی یو قمندان وژل شوی. دا د مړی ځل دی چې په غزې ترنګه کې د جګړې له پایله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قمندانان سید عطاالله علي، د هغه میرمنه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کمپ کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه چې تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نښه کړي دي. حماس ډلې له هغه رئیس یې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 13 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبرونه موارد لوران دی رسر بخبرونه که ده مطالب وارد لشه. ګوندی ایران ته ورزو هلتا د افغان کډوالو وضعیت در سره شریکو دا چې د افغانانو څنګه ژوند تیری په دې لپاره وروسته درته تفصیل درکړو. هغه ښځو اندېښنې در سره شریکو چې په ایران او پاکستان کې درېم هېواد ته د تګ په تمه دي.
درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
دا غوښتنې یو اندېښنې په داس حال کې دي چې اروپایي اتحادیې پرون یو قانون جوړ کړ چې پر بنسټ یې افغان ښځو ته پناه ورکوي، خو دا ښځې به کله اروپا ته رسیږي؟ په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. روزګان ته هم ورځو. هلته د چرګانو فارم لرونکي وایي چې تولیدات ښه شوي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راوړو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نرمه سلیبم شته عملتی هم وارو.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو فریده سیال د قادر جنرالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. ایران کې مشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیات هواده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د بریښنی لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران لولس مشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. ایران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل لسنه کا کړنورو.
نه، با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک نوموړې وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولس مشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
که یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق
بشر، زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن هم اقامت به دست بیارن.
ایران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د استولو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم.
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي یو، خو که له دې ځایه دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما.
کده نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونیشي، زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. ک طالبان می حل ته و پیښنی ما به ونیسي او شکنجه به میکړي.
هم قطرانو مرو شنو سایه کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
دیلونه د چمخ کې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه تر سره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د تلې په نهم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند لا خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلی د دب خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولی په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړه شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت پاتې دی روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کاله سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزو اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر بغټه او که افغانستان کولای شي چې خپل ګوندي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلات په بچ کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خپرول شي د افغانستان شمولیت باندې کې یا پر رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځه بحث پرلار شي دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ډلې ته د جلبو جذب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشرانې هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یوه اندازه ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونې د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خپاره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژونکي حملې کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب له اوښتې وه. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري، او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه یې په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډېر کسان ووژل، او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډېر کسان ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیلو پوځ د لبنان له بېځایه شوو غوښتنه کړې چې خپلو اصلي مینو ته دې نه ستنېږي. د اسرائیلو د پوځ ویاند نن ویلي ښایي د لبنان پر ځینو کلو د دوی هوایي حملې دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاولز ویان نن شنبه پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پناه شي. هغه د لبنان له بیځایه سویو کسانو غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته دی نستنیږي، ځکه پر دغو کلیو به د دوی بمباري دوام کوي. لکه چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان مشخصو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې ترڅنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کېږي وسلوالې شخړې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غځول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي، او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي یې وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې له څه کم یو کال راهیسې په روانه جګړه کې د وژل سوو شمېر 140,000 اته 125 ته، او د ټپیانو شمېر 69,000 نسوه لاسو ترسه تلیده. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامله ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباري په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاالله علي وژل شوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوی لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن او سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتواله پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خون کې وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند دي د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي. دغه معاش دی زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګیږي. دا مشکلات دي چې د ښوونکي ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستې سو. نن سبا مې ورځ ډېره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې 14 کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې نمانځل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ون لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ لوګ 2 کلونو راهیسې د جوزا په دریمه نمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکم خنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي. د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرد تیرې کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت، اوس په دې تیرې کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد ورور یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما ته وویل چې زر روپو فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې څلور نیم کیلو کېږي په څه باندې و سو افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس دوله زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا ویو په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوښ پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چیرته دوست سره ځان هم مشکل استاد کې نو دوه کس او یو استاد د کار سره کولای سي. هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی، ډېر دی، هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډېر خوشحال یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، اوس سبوم خلاصو چې د بل هیواد سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې له سګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
تاسو له پیغامونو
دمانه سلمہ ده د قندوز ولایت څخه راغلی اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنګارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده د دوی. او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسنیو خبرنګاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان سي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ سي او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیا ده د دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمني کیس لرم منتظر یو نو تر وسم هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډیر سخت دی، یله وی خو اقتصادي ستونزې دي، ډیر سخت حالت کې ژوند کوو. له بلې خوا کله نه کله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیس لخوا هم ځورول کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.